مشال رادیو ده دا وخت په پېښور کې د سهار نه او په کابل کې اتنیمی او دلته په پراګ کې د سهار 5 بجې سوي دي. نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2012 میلادي کال د نومبر 28 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی يم او د مشال رادیو پر روانه خبرونه کې په دې هیله ستاسو هرکلی کوم چې سهار به مو په خیر او ورځ مو نیکمرغه وي. د مشال رادیو په نه ساته خبرونه پیل کوو. لومړی خبرونه سلام پښتونخوا ته ځنګړې سوی د خپل لومړي سر کې به بوریوال کاکړ ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
لومړی د مهم خبرونو سرچکه تحریک طالبان پاکستان د جنوبی وزیرستان د ګوملزام ډیم د تښتول سو اتو کارکونکو تازه ویډیو خبر کړی ده. افغان چارواکي وای په لغمان ولایت کې پرون لږ تر لږه شل وسلوال مخالفین وژل دي او فرانس وای فلسطین ته به رای ورکړي چې په ملګرو ملتونو کې حیثیت له یو څارونکي په غیر رسمي غړي بدل سي. اوس بشپړ خبرونه. تحریک طالبان پاکستان د جنوبی وزیرستان د ګوملزام ډیم د تښتول سو اتو کارکونکو تازه ویډیو خبر کړی ده. مشال ریډیو ته رسیدلې دی ویډیو کې دا کسان په یو کوټه کې ناستي او تر شا یې مولوهلي وسلوال طالبان ولاړ ښکاري. له دې تښتول سو کسانو څخه د شاهد علي خان په نامه یو کس وای چې وسلوال طالبانو دوی ته د راتلونکي میاشتې تر درې منیټې وروستی وخت ورکړی دی. هغه وای چې که حکومت د وسلوال طالبانو غوښتنې ونه منلې نو دوی به ټول ووژل سي. د هغه په وینا حکومت د دوی د خلاصون لپاره هلې ځلې وکړې. له تښتول سو کسانو څخه د یو میرمنې مشال ریډیو ته وویل
د سخت ذهنی دباو ښکار یو، نه پوهیږو چې څه وکړو. خپل طرف نه مو پولیټیکل ایجنټ، وابډا چارواکو، گورنر او نورو اعلی چارواکو ته فریاد رسولی دی، خو لا تر دې دمه هیڅ پرمختګ نه دی شوی او برانه راته د طالبانو نه دمکۍ هم ملاویږي. زموږ دپاره خپل خاوند یو انسان نه بلکې پوره خاندان دی.
د ګوملزام ډیم د دې تښتول سو کارکونکو د کورنۍ غړو په تیرو دوو ورځو کې د پېښور د پریس کلب په وړاندې هم مظاهرې وکړې او له حکومت یې وغوښتل چې د دوی خپلوان دې د طالبانو له منګولو ورخوشې کړي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر قمر زمان کایره وایي چې په ملک کې به عام انتخابات د راتلونکي کال په مئی میاشت کې ترسره کیږي. په لاهور کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال قمر زمان کایره وویل چې بې له قدرتي افتونو نور هیڅ د انتخاباتو لپاره ټاکل سوی مهالویش نسی بدلولی. خو بل پلو د پاکستاني ولسمشر ویاند فرحت الله بابر بیا فرانس پریس خبري اجانس ته ویلي دي چې د انتخاباتو د خاص نیټې په اړه به پریکړه واکمن پیپلز ګوند او د هغوی ملګري پګړه کوي. اوسنۍ حکومت به د مارچ په میاشت کې واک و یو لن محل ادارې ته پرېږدي. دا به د پاکستان په تاریخ کې لومړی ځل وي چې په جمهوریت توګه ټاکل شوی حکومت خپل 15 کلنه موده سر ته رسوي. تر دې وړاندې پر نور حکومتونو یا خو پاکستانی پوځ کودتا کړی و او یا هم ولسمشر ماتل کړی و. د افغانستان د لغمان ولایت چارواکي وایي چې پرون د دې ولایت مرکز مهترلام ته په څیر موسمو کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې لږ تر لږه شل وسلوال مخالفین وژل سوي او لس نور ژوبل سوي دي. د لغمان د والي ویان سرحدي ځواک په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
شاوخوا دیرش تنه مخالف وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتی ده، چې د هغې جملې څخه شل تنه یې وژل شوي دي، لس تنه زخمیان دي او یو تن یې ژوندی نیول شوی دی.
بل پلو وسلوالو طالبانو ویلي چې دې ته په ورته سیمو کې په لوی شمېر حکومتي عسکر دوی وژلی دي. خو د لغمان د والي ویان سرحدي ځواک د هغوی دا ادا نه مني او وایي چې په دې عملیاتو کې یوازې د ملي اردو یو عسکر وژل سوی دی. د ملګرو ملتونو یوې کمیټې اندېښنه ښودلې ده چې ایران و ځورولو، د مرګ سزاګانو، په دار ځړولو او په باقاعده توګه د بشري حقونو لپاره د کارکونکو وژلو ته دوام ورکړی دی. د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې د بشري حقونو کمیټې په یوه قرارداد کې پر ایران غږ کړی دی چې بشري حقونه دې تر پښو نه لاندې کوي او هغه کسان دې په سمدستي توګه خوشې کړي چې د پر امن غونډو کولو پر مهال نیول سویو. په دې قرارداد کې د ایران د 2012 کال د عام انتخاباتو لپاره پر امیدوارانو د لګول سو محدودونو په اړه هم اندېښنه ښودل سوې ده او دې هیواد ته په کلکه ویل سوې دي چې په 2012 کال کې داسې صفا او آزاد ولسمشریز انتخابات یې کنه کړي چې د خلکو خوښه څرګنده کړي. دا سشکاری چې یو سل درینوی غړي لرونکي د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی به په راتلونکي میاشت کې پر دې قرارداد رای واچوي. فرانس وایي چې په ملګرو ملتونو کې به د څارونکي پر ځای د غیر رسمي غړیتوب لپاره د فلسطین په حق کې خپل رای واچوي. تمه ده چې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د پنجشنبې په ورځ د فلسطین د دې غوښتنې په اړه رای واخلي. د فرانس د بهرنیو چارو وزیر لوران فابیو د دې هیواد پارلمان ته وویل چې فرانس به د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د دایمي غړي په توګه د فلسطین د غړیتوب په اړه مثبت رای ورکړي، خو اسرائیل او امریکا له وړاندې لا له دې ګام سره مخالفت ښودلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ویکټوریا نولین په واشنگټن کې یوې خبرې غونډې ته وویل دا وای فکر نه کوم چې هیڅ ډول اقدام دی په عمومي اسمبلی کې ګټور وي او یا دی هر متن په عمومي اسمبلی کې مرستندوی وي. لکه څنګه چې ما پرون وویل، فکر کوم چې دا به تیروتنه وي. په ملګرو ملتونو کې د برتانیا سفیر مارک ګرانټ پرون وویل چې برتانیا لا پریکړه نه ده کړې چې مثبته که منفي رایه ورکړي. او د مصر د ولسمشر محمد مرسی مخالفانو پرون په قاهره کې په داسې حال کې له پولیسو سره شخړه وکړه چې زرګونو مظاهره چانو پر ښاغلي مرسی فشار زیات کړ چې د خپلو اختیاراتو د زیاتولو فرمان بیرته واخلي. پولیسو د قاهره په تحریر څلور لاره او شاوخوا کوڅو کې پر هغو ځوانانو اوښکې بهونکی ګیس وروغورځوي چې پولیس یې په ډبرو ویشتل. په دې ترڅ کې یو مظاهره کوونکی وژل شوی هم دی. دا له هغه وروسته دویم کس دی چې په تېره اونۍ کې محمد مرسی د فرمان پر ضد مظاهرې پیل شوې دي. د مصر په سکندریه، سویس، مینا او څو نورو ښارونو کې هم مظاهرې شوې دي. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو لمړی سارنی خبرونه سلام پښتونخوا ته تاسو غوښ نیولې دي چې دغه راپورونه به پکې واوري. تحریک طالبان پاکستان د سویلی وزیرستان ګملزام ډیم څخه د اتو تشتول سو کارکونکو تازه ویډیو خپره کړې ده. بلخوا د تشتول سو کارکونکو خپلوان وایي له سخت صدمه سره مخامخ دي او برمته سوي کارکونکو د ټول خاندان حیثیت درلود.
شدید ذہنی دباؤ شکار ہیں ہم لوگ، ہمارے لیے وہ ایک انسان نہیں ہے، وہ ایک پورا گھر ہے.
دا خیبر پښتونخوا گورنر ویلی د تعلیم یافته کسانو او پوهنتونونو ذمہ واری ده چې د اسلام صحیح تشریح وکړي او د زغم لپاره کار وکړي.
The educated people, the universities, who will interpret what Islam is.
بلخ افغان چارواکی وای په لغمان ولایت کې په چانیز عملیات کې یو شمیر طالبانو ته مرګ جوړ لاړول ده. د لغمان ولایت د والی ویاند وای
شاوخوا دیرش تنه مخالف وسلوالو ته مرګ جوړ لاوخته ده، چې د هغې جملې څخه شل تنه وژل شوي دي، لس تنه زخمیان دي او یو تنه ژوندی نیول شوی دی.
په روان خبرونه کې نور راپورونه او سندرې هم لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو د نه ساعته خبرونو لومړی خبرونه سلام پښتونخوا ته تاسو غږ نیول دي. په سلام پښتونخوا کې په لومړي سر کې موږ له خپلو خبريالانو څخه د سیمې په حق له تازه حال ټولو، وروسته به تاسو ته راپورونه هم اورو او سندري به هم درته اورو. په لومړي سر کې ځو اسلام آباد ته، چیرې چې د مشال رادیو خبريال احمد الله دا وخت موږ سره د ټلیفون پر لیکري. احمد الله سهار په خیر.
ډیره مننه احمد شاه.
احمد الله، د پاکستان د انتخاباتو د کمیشن مشر جسټس فخر الدین جی ابراهیم په مشرۍ کې یو غونډه شوې ده. په دې غونډه کې ډیرو د قومي او صوبایي اسمبلۍ د غړو خلاف چې د غبرګ شهریت درخواستونه او ځینې نورې چاروي پر غو باندې بحث شوی دی. په دې هکله که تازه معلومات موږ سره شریک کړي چې څه پریکړې واورول شوې په دغه غونډه کې.
احمد شاه، تیره ورځ د جسټس ریټایرډ فخر الدین جی ابراهیم په مشرۍ کې د الیکشن کمیشن اجلاس چې کومو هغه وشو. د اجلاس وروسته کوم چې د الیکشن کمیشن ترجمان دی الطاف احمد، هغه مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې په تیره ورځنی اجلاس کې د نوي سیاسي جماعتونو د رجستریشن سره سره انتخابي نخې ورکولو او دغه شان د راتلونکي الیکشن لپاره ذاته اخلاق او د پنځه څلوېښت کم ارکان چې کوم دي د هغې د غبرګ شهریت نه متعلق چې کوم دغه دی د هغې په درخواستونو معاملې لکه جایزه واخیستلی شوه. په اجلاس کې د ډاکټر قدیر خان نوې پارټي تحریک تحفظ پاکستان په شمول نولس سیاسي جماعتونه چې کوم دي د هغې رجستریشن منظوري ورکړلی شوله، او دغه شان په ملک کې دا وخت دوه سوه او شپاړس کم سیاسي جماعتونه چې د هغه شمېره هغې ته ورسېده. دغه شان د مسلم لیگ نون د خوا چې کوم درخواست ورکړی شوی و چې د پیشو چې کوم انتخابي نښه ده هغه د چا له نه ورکړی کېږي، نو هغه انتخابي نښه هم د فهرست نه خارج کړلی شوله. او دې نه علاوه چې کوم کتاب نښه باندې د نورو جماعتونو کوم اعتراضات و چې دا کتاب دې په الیکشن دغه کې یا دا کولا وښودلی شي یا په دې باندې د اردو یا د انګریزي څه ټکي وښودلی شي، نو هغې باندې د الیکشن کمیشن دا وینا وه چې دا کله د جی یو آی فی مشر مولانا فضل الرحمن خبرې اورېدو وروسته به په دې باندې فیصله اورولی شي. دغه شان د تلی نشان چې کوم هغه د جماعت اسلامي او تحریک انصاف ترمنځ په هغې باندې خبرې اترې وې، نو په هغې هم د الیکشن کمیشن دا خبر ورکړه چې دواړو جماعتونو سره د خبرو اترو وروسته به بیا چې کوم دی په راتلونکي دغه کې اجلاس کې به د دې تعین کولی شي چې آیا دا نشان چا ته ورکړلی شو. دغه شان د پاکستان پیپلز پارټي شیرپا او خپل د جماعت نوم قومي وطن پارټي د هغې سره رجسټر کولو خبره کړې وه، نو هغې هم رجسټر کړو. احمد شاه دا خبر هم وکړه چې د سیاسي جماعتونو شمېره چې کومه ده هغه دوه سوه شپاړس ورسیده، ولی تقریبا نه داسې انتخابی نخې وې چې په هغې کې لوټا بینډۍ او دغه شان نور دغه شان دا مکمله توګه باندې لرې کړل. نو دغه شان اوس یو سل او یو او یا انتخابی نخې چې کمی دي پاتې دي، د الیکشن کمیشن دا وینا ده چې دې حواله سره به د قانون وزارت سره خبرې اترې کوي، او د هغې وروسته چې دا کوم نور سیاسي نخې چې کمی دي سیاسي جماعتونو لپاره، نو هغه به بیا په راتلونکي انتخاباتو کې چې کوم دی اجلاس کې چې کوم دی هغه به وټاکي. بیا
احمد الله د انتخاباتو د نیټې په حق له دوی څه پریکړه وکړه چې انتخابات به د 2013 کال په کومه میاشت کې پر کومه نیټه کیږي؟
په دغه حوالې سره څه خبره ونه کړه، ځکه چې د انتخاباتو نیټه چې کومه ده هغه به حکومت لکه کله اسمبلیان خپل موده پوره کړي د هغې وروسته چې کوم نگران حکومت دغه شي، نو دوی بیا د انتخاباتو اعلان کیږي. ولې دوی دا خبره وکړله الیکشن کمیشن په اجلاس کې چې انتخابات به په خپل وخت کیږي، لکه وخت نه مراد دا چې په راتلونکي کال په درېمه میاشت کې به موجوده حکومت خپل وخت چې کوم دی هغه به پنځه کاله به پوره شي، نو د هغې وروسته بیا چې لکه نوي ورځو کې دننه انتخابات کول یعنی په درې میاشتو کې، خو هغې دا خبره وکړله چې د انتخابات به خپل وخت کېدو سره امن امان صورتحال چې کوم دی هغه به موږ ساتو. او دې نه علاوه دا ممکن نه ده چې ټول پولینګ سټیشن چې کوم دی په هغه باندې موږ سی سی ټی کیمرې چې کوم دی دا ولګو، ځکه دې لپاره موږ ته پنځه اویا ارب روپو ضرورت راپیخیږي. نو هغه پولینګ سټیشن چې کوم زیات حساس وي، نو په هغه باندې به موږ سی سی ټی وی کیمرې چې کوم دی هغه به لګو، او نور کوشش به زموږ دای چې څه قسمه بده پیښه کوم دغه په انتخاباتو کې را مخې ته نشي.
ډېر مننه احمد الله ازمر سره د تازه معلوماتو شریکولو، ښه ورځ درته غواړو.
د مشال ریډیو د چهارشنبې یا شورو د ورځې 19 پروګرامونه
پلوشا په پاو کم یو لسو بجو، حجرا په اته ویش منټه کم دوه بجو، ستونزې او سرکار په اوه منټه د پاسا دوه بجو، د مشال تر رڼا لاندې په اته ویش منټه کم دریو بجو، د نړۍ رنگونه په پاو کم سلورو بجو، د کرخې په غاړه په اته ویش منټه کم پنځو بجو.
زموږ غل مشال رادیو څخوري د مشال رادیو د نن ورځې د پروګرامونو لړلیک تاسو واوریدئ چې دا غ ځنګړي ونې خبرونه به تاسو د نن ورځې د خبرونه په بهیر کې اوري. او سره ځو خپل لومړی راپور ته. تحریک طالبان پاکستان د سویلي وزیرستان ګوملزام ډیم څخه د اتو تشتول سو کارکونکو تازه ویډیو خبره کړې ده. مشال رادیو ته په ترلاسه سوي دغه ویډیو کې تشتول سوي کسان په یو کوټه کې کښېنول سوي دي چې شاته مخپټي طالبان د ټوپک سره یو ځای ولاړ دي. دا ترڅو سوي کسان له حکومت څخه د خلاصون غوښتنه کوي، بلخو د ترڅو سوي کسان کورنۍ هم غوښتنه کوي چې حکومت ژر تر ژره د دوی خپلوان را خلاص کړي. په دې اړه نور حال سمې څخه د مشال رادیو خبريال راکوي.
مشال ریډیو ته تر لاسه شوې دغه ویډیو کې د ګوملزام ډیم آتا اهلکار په یو کوټه کې کېنول شوی چې شاته یې نکاپوش طالبان د ټوپکو سره ولاړ خودلی شوی دی. په ویډیو کې په یو دیوال باندې په سپینا پرده باندې امیر تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعود هم لیکلی شوی په نظر راځي. په دغه ویډیو کې تختول شویو اهلکارو کې یو چې شاهد علی خان نومیږي وایي چې دغه ویډیو د روانې میاشتې په درویشتمه نیټه موږ نه جوړولی شي، او موږ ته د روانې میاشتې دریمه نیټه آخري ډیډلاین راکړی شوی دی. دی وای که حکومت د تحریک طالبان پاکستان مطالبه پورا نکړي نو مونږ به ټول ووژني. لہذا مونږ د دولت وابډا چارواکو او سویلی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ نه مطالبه کوو چې زمونږ د خلاصون دپاره دې هلې ځلې وکړي، ځکه چې د طالبانو په قید کې مو ژوند نور ډیر سخت شوی دی. د تحریک طالبان پاکستان لخوا تختول شویو اهلکارو کې یو د ټانک سیمې اوسیدونکي ثناء الله هم شامل دی. د ثناء الله کوروالا مشال ریډیو ته وویل هیڅ نه پوهیږي چې د خاوند د خلاصون دپاره څه وکړي، او طالبان هم ورته په ټلیفون دمکی ورکوي چې د ډیډلاین پورې یې مطالبه پوره نشي نو ورته به یې ووژني.
شدید ذہنی
دباؤ شکار ہیں ہم لوگ، سمجھ ہمیں د سخت ذہنی دباؤ ښکار یو، نه پوهیږو چې څه وکړو. خپل طرف نه مو پولیټیکل ایجنټ، وابډا چارواکو، گورنر او نورو اعلی چارواکو ته فریاد رسولی دی، خو لا تر دې دمه هیڅ پرمختګ نه دی شوی. خو بیا هم مونږ د اعلی تعالی نه ښه امید لرو. تر اوسه مو چې چا سره هم خبرې کیږي دا خو راته وایي چې اوبه شي، خو عملي هیڅ نه کیږي. د کور بندا چې د څو ګنټو دپاره هم نه وي نو دا انسان څه حالت وي، او بیا داسې حال کې چې د کور بندای څلور میاشتې پوره کیږي هیڅ پته یې نه لګي چې څنګه او کم حال کې دی، او برانه راته د طالبانو نه دمکی هم ملاویږي. زمونږ دپاره خپل خاوند یو انسان نه بلکې پوره خاندان دی. کله مو چې په دې اړه د ګومل زام ډیم پراجیکټ ډایریکټر سلیم خان نه وپوښتل نو دوی اوی خپل وسای هر ډول هڅه کړي او څومره چې کېدی شي د اغوا شویو اهلکارو د خلاصون هڅې به کوي.
ټول ډي سي او ټانک، پی اے، ساؤتھ وزیرستان، دا مې ټول کنټیکټ بیا خپل ورغم، بیا جی ایم صاحب، جی ایم صاحب نمبر، بیا زموږ چیئرمین صاحب، میکسیمم ایفرٹ جو هغه بیا دا سره گورنر سره موږ چې بھائی خلق ډیر انریسٹ کی او ظاہر خبر جو انسانی مسئلہ دا دیکھے نو بہرحال چیئرمین صاحب چکم دا سورس پر ذہن کو شرم کا بدا کو ہو داغیا ڈیمانڈ دورا ہائی سائٹ تا دے چاہا زون خال دچپ اس وقت نش پورا کھولے. اینی ہاو داخو یو تھرڈ پارٹی وی چاہا لار شی مونگا ہو باتر اخیر دا پورے چھتے کنا اخپل دا کو باقی نور دے پاکے اللہ خیر واچی اللہ دیتا ہدایت کی دے خلقو تنوس زن په وړو کې اختر ته کور ته لاړه مانه دی لوی اختر ته مایر ماته پر به اغرز د اختری چې دی غریبانان راشي.
د یادونه دا چې د ګومل زام ډیم تختول شویو اهلکارو کورنۍ غړیو د تیرو دوه ورځو نه د پیښور پریس کلب مخې ته هم مظاهرې وکړې او دولت نه یې غوښتنې وکړې چې د طالبانو د منګولو څخه دې د دوی د کورنۍ غړیو خلاصون په لړ کې هڅې وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. یو زو د پېښور پر لور د خیبر پښتونخوا گورنر ویل دي چې دا د تعلیم یافته خلکو او پوهنتونونو ذمہواري ده چې د اسلام صحیح تشریح وکړي او د زغم لپاره کار وکړي. نوموړي زیاته کړه چې نړۍ ته پکار ده چې د قبایلو او د خیبر پښتونخوا ولس د بیان، د ازادۍ او د زغم د پرمختګ لپاره کومې قرباني ورکړي دي هغه ومني. گورنر دا څرګندونه په پېښور پوهنتون کې د اسنادو ویشلو په کلنۍ دستوره کې وکړي. چې پاره نور حال د مشال رادیو خبريال غلام غوث را کوي.
د خیبر پښتونخوا گورنر بیرسټر مسعود کوشر په پېښور پوهنتون کې د سندونو او مډالونو د ویشلو غونډې یا کانوکیشن ته په خپله وینا کې ویلي دي چې تعلیم یافته خلک د نورو خلکو د فکرونو او نظریو قدر کوي او په چا باندې په زور خپل فکر نه ورتپي، او پوهنتونونو او تعلیم یافته خلکو لا پکار ده چې د اسلام صحیح تشریح وکړي. د کانوکیشن غونډې ته په خپله وینا کې گورنر بیرسټر مسعود کوثر وویل تعلیم یافته او بې تعلیمه کې بنیادی فرق دا دی چې یو تعلیم یافته انسان د نورو خلکو د فکرونو قدر کوي او په چا باندې خپل فکر نه ورتپي، او دا ماده سړی ته د برداشت او زغم درس هم ورکوي. او زما په فکر پیغمبر په نړۍ کې تر ټولو د برداشت والا شخصیت و، نو د دې لپاره دا د تعلیم یافته خلکو او د پوهنتونونو ذمہواري ده چې د اسلام تشریح وکړي، او دا تشریح هم وکړي چې د اسلام نه د نوي دور څه غوښتنې دي، او دا ذمہواري د هغه خلکو نه ده کوم چې بې تعلیمه دي. گورنر بیرسٹر مسعود کوثر په خپل وینا کې زیاته کړه چې حکومت په هیواد کې په برداشت او بنیادی حقوقو باندې قائم د یوې ټولنې د قائمولو لپاره هڅه کوي، او هم په دې لړ کې دوی ډېری قربانۍ ورکړې دي. او قائد اعظم او باچا خان هم په پاکستان کې په برداشت باندې قائمه ټولنه غوښتله.
قائد اعظم wanted to be a society in Pakistan and this is a great leader like باچا خان who wanted to have a society.
قائد اعظم او باچا خان په پاکستان کې دا ډول ټولنه غوښتله. نن موږ له هغه په لار تک پکار دی او داسې ټولنه جوړول پکار دی چې پکې برداشت وي او چې پکې د خیالاتو د اظهار او مذهب ازادي وي. یو څو تنه د ټولنې په ډیرو خلکو خپل ایجنډا نشي ورتپلې او هم د دې لپاره موږ جنګیږو او قربانیان ورکوو او په دې لړ کې د پښتونخوا او قبایلي سیمې ولس قربانۍ ورکړې دي. خو د افسوس خبره دا ده چې نړۍ دا قربانیان نه تسلیموي. نړۍ لا پکار ده چې د بنیادي حقونو لپاره موږ کومې قربانۍ ورکړې دي هغه ومني. د گورنر بیرسٹر مسعود کوثر د دې وینا نه وړاندې د پیښور پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر قبله ایاز په خپل وینا کې د پیښور پوهنتون په اهمیت او مسایلو خبرې اترې وکړې او وی ویل چې پیښور پوهنتون د سیمې د مخصوص حالاتو له وجې د قبایلي سیمو د مطالعې یو مرکز هم قائم کړی دی او د ګاونډي هیواد افغانستان محصلین هم په هغه فیس په پوهنتون کې داخلوي کوم چې د ملکي وګړو نه اخلي. په دې لړ کې ډاکټر قبله ایاز مشال ریډیو ته ویل
مونږه خو په پیښور پوهنتون کې یو سلف ارفاټا سټډیز جوړ کړی دی چې دې کې مونږه د قبایلي علاقو چې کوم حالات دي کلتور دی ژبې دي د دې د مطالعه کوشش وکړو. یو زمونږ غټ ډپارټمنټ دی چې نوې جوړ شوی دی ریجنل سټډیز یعنی د علاقې او د منطقې مطالعاتو لپاره مرکز جوړ شوی دی. پاپولیشن یعنی د آبادۍ د مسلو لپاره مونږ یو سلف ار پاپولیشن سټډیز جوړ کړی. په خبر پوهنتون دا محسوسی چې د افغانانو په مونږ ډېر حق دی او مونږ د دوی یو علاقه ده یو سیمه ده یو منطقه ده. نو مونږ دا فیصله کړې ده چې افغان محصلین چې کوم دي د هغې نه به مونږ هماغه فیس اخلو چې کوم مونږ خپل د پاکستاني مقامي محصلینو نه اخلو. نو اوس مونږ د خدای پاک ډېر شکر ادا کوو چې ډېر په ګڼ تعداد مونږ ته افغان محصلین را روان دي.
د پیښور پوهنتون د کانوکیشن په دې غونډه کې 341 محصلینو ته گورنر بیرسٹر مسعود کوثر ډیګریانی یا سندونه ورکړل او 10 محصلینو ته ګولډ میډلونه ورکړل شو. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
د اسناد ویشلو په دغه دستورا یا کانوکیشن کې د پیښور پوهنتون فارغ سوز د کوونکو د مشال رادیو سره هم د سندو تر لاسه کولو وروسته خبري وکړي. دوی خپل خوشحالي څرګند کړي او د تعلیم او کار کولو پر اهمیت یې غوښتره وژغیدل. راځي چورته ورسو.
زمانو مراد خان دی او ماس کمیونیکیشن کې ماسټر وو پېښور یونیورسيټي نه. زمان مومن ایجنسی سره بیسیکلی تعلق. تعلیم چې کوم دی د صرف قبایلی علاقې نه بلکې په ټول هر یو انسان لپاره هر یو بنینو انسان لپاره تعلیم ډېر ضروری دی. خو که چېرته مونږ قبایلی سیمې ته او قبایلی علاقې ته سوچ وکړو نن سبا چې یقینا چې کم د ترهګرۍ خلاف جنگ دی یا کومه ترهګري ده یا څومره پوری په ملک کې چې کیږي بلکې ګړی چې کوم کې پی کې جوړ شوی دی نو هغه زما په خیال باندې د ټول ختمولو لپاره صرف او صرف ایجوکیشن صرف او صرف تعلیم چې کوم دی هغه بیس ټول دی.
زمانو مایشه سیف الله ده او نن زموږ د ډیګری ورځ وه جرنالیزم اینڈ ماس کمیونیکیشن کې نن ما د ډیګری ملو شو اور ظاهره خبره ده چې ماسترز انسانو کې نو ډیګری ملو شو ډیر د خوشاله خبرې بس دا ټول زموږ د مور پلا د دواګانو کار دے اور زموږ د استادانو محنت ته.
جی زمانو رحیم زاده ر ز ایم ایس سی ڈپارٹمنٹ اف فزکس یونیورسٹی اف پشاور کې ما ایم ایس سی 2010 کې وکړو. دا غیبانی ما ګولډ میډل واغس کم چې د قوم ترقی سر ناغه چې د اغا ټوله په دغه د تعلیم کې دا دغه چې تعلیم ته خلک مخ کرا شي او غا د قوم چې اغا صحیح رهنمایو کی دا غنه علاوه چې کله سر زمنګ دا سیشن روانو نو په هغه وخت کې په سواد په نهایت خراب حالات او چې کله زه د یونیورسٹی ته رالم نو په یونیورسٹی کې ز یو کال تر پورې کور تنم تر زګه چې روډنم بوډنم ما تبلا کو په هغه وخت کې انتهایی په ټینشن کې ما خو مرګر را لاو سره راکلا زم ما ټیچرز یو مال ډیر اوسله را کوله او داغه په ځمانه ما خپل سبق چره اغه زم ما سبق چره اغه متاثر نه شو او مخ کې لاند.
زمانو جمیله امین دی ما په اکنامکس کې ډیگری واشه ان شاء الله زم مخ کې ایجوکیشن ته خیال دي چې ام فیل کوم او هر یو کس لا پکار دي چې مونږ مخ کې لاړ شو او صرف په سړو باندې خونی کې پکار شي مونږ فیمل زم مخ کې لاړ شو او سو وکړو.
د پېښور پوهنتون بریالي محصلین یا زده کوونکي و چې د سندونو ویشلو د کلنۍ دستوري پر مهال یې د خپل خوشحالي څرګندونه کوله.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو شپږ سوه یویش،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2013 15 او 15 کلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکې او صافې اورېدلی شئ.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري اوسو د افغانستان پر لور. د افغانستان د لغمان ولایت چارواکي وایي چې په چانیزو عملیاتو کې 60 وسلوال طالبان وژلي او 10 نور یې شبل کړي دي. د لغمان ولایت د والی ویان خبري اعلان ته ویلي چې له وسلوالو طالبانو څخه یو شمېر وسلې هم ترلاسه کړي دي. نور حال له جلال آباد څخه د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد په خپل راپور کې راکوي.
د لغمان د والی بیان سرحدي ځواک د نهي په ورځ ناوخته خبري اعلان ته وویل چې افغان ګډو ځواکونو د لغمان مرکز اړوند ارمل او ابوزي سیمو کې د چانیزو عملیاتو په ترڅ کې 60 وسلوال طالبان وژلي او 10 ټپین کړي دي.
د افغان ګډو ځواکونو د چانیزو عملیاتو په ترڅ کې د مرکز اړوند ارمل او پهلوان بابا په سیمه کې پیل کړي وو. 10 مخالف وسلوالو ته مرجوب لا وخته ده چې د هغې جملې څخه 60 وژل شوي دي، لستانه زخمیان دی او یو تنی ژوندۍ نیول شوی دی. له دغه وسلوالو څخه 15 بیلابیل مختلف نوع وسلې هم ترلاسه شوی دي، او د اتو تنو جسدونه یې هم افغان ځواکونو له ځان سره مرکز ته انتقال کړي چې وروسته د سیمې قومي مشرانو ته وسپارل شو.
بلخوا طالب ویان زبیولله مجاهد په یو برېښنایي پیغام کې ویلي دي چې حکومت په یاد سیمه کې د اربکیو او پولیسو د پوستو د ځای په ځای کولو په وخت د طالبانو د برید لاندې راغلل، چې د درې تنو افسرانو په ګډون 15 عسکر وژلي او 10 یې ټپیان کړي، او خپلې غاړې ته د 10 وسلوالو طالبانو او 15 ولسی وګړو د وژل کېدو او د 15 د ټپي کېدو پخلی کوي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال راډیو لمړی سارنی خبرونه سلام پښتونخوا ته تاسو غوښنولې دي. استاد سپام د هارون بچا په ژغ کې د نو ټپو پر لور راګرځي.
ناریکڑے لنگے سماجا نام بپرا زستڑے بشینا تائے بدل رے را روان کا مرم پزڑ دبل کا نمک ددا ہونا المرا شیلا ستو دکئی مرا شیلا ستاو دکئی سما دزڑ پا مانے اور لگی دنا اول مسنگت تو باکھما سما شنا زما سرا کڑی ننگونا وطن با پریگم تری بلالشم نسی پری خوی نشم سمرا سر زینا وطن دستا دے پکیو سا مال دی دند سفر خرس را کچ زما پورد جانان کڈ باری زور سر زما کلمی مین زلگے سبری پورد جانان کڈ باری زور سر زما کلم مین زلگے زبری بدرا سر اوکھ دد ناس گلان پنیاس کر لی دینا ولد روزان لے ونک خلق پردائی منی پسبر زڑوینا اول بمات خلق ناس تو ولب مات خلق ناس تو اس مسافر شم جولائے بلتا پڑو ما اول بکلا کلا رگلے
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د هارون بچا په غږ کې تاسو ټپي اوري دي. د مشال رادیو لومړی سارنی خبرونه سلام پښتونخوا ته تاسو غږ نیولې دي. وخت د سهار 9:30 بجې سو. بریوال کاکړ به د مهمو خبرونو سرچکی واوروي.
تحریک طالبان پاکستان د جنوبی وزیرستان د ګوملزام ډیم د تښتول سو اتو کارکونکو تازه ویډیو خپره کړې ده. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر قمر زمان قاهره وایي چې په ملک کې به عام انتخابات د راتلونکي کال په مئی میاشت کې ترسره کیږي. افغان چارواکي وایي چې په لغمان ولایت کې پرون لږ تر لږه 40 وسلوال مخالفین وژل دي. د ملګرو ملتونو یوه کمیټه اندېښنه ښودلې ده چې ایران و ځورولو، د مرګ سزاګانو په درځړولو او په باقاعده توګه د بشري حقونو لپاره د کارکونکو وژلو ته دوام ورکړی دی. او فرانس وایي فلسطین ته برای ورکړي چې په ملګرو ملتونو کې حیثیت له یو څارونکي په غیر رسمي غړي بدل سي.
دا مهمه خبرونه لندیس مولا مشال رادیو خواور دی چې بوریوال کاکړ وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپانه ته د کتنی په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال سره ظاهر د پاکستان کورنی ورسپانه لوستي دا چې دغه ورسپانه په خپل اداریو کې پر کوم موضوعات بحث کړي دی راځي چورته غوښتو.
مشرق ورسپانه خپل اداري کې لیکي چې لاهور کې په ویګن کې د ګیس سلندر 14 لکبلا او کسان او د غرنګ د ټوخي د شربت سکلو لوجي 14 کسان مړ شوي دي. کوم چې د افسوس وړ خبره ده. د اداري په وینا چې دا قسمه پیښې صرف د لاهور ښار پورې محدود نه دي بلکې د داسې قسمه پیښو د رامنځته کېدو یره هر ځای موجود ده. اداري وایي ک موږ د پیښور په اولسي گاډو باندې نظر تیر کړو نو په ډاګه بشي چې په زیاتره گاډو کې غیر معیاري سلندرې لګېدلې دي. او بل دا چې په خبر کې د دې ګیس سلندر د چک کولو لپاره اداره شته او کنا دا خو مونږ ته نه معلومه. خو که داسې قسمه اداره موجود هم وینو تر اوسه یې دې اړخ ته پام نه دی راګرځولې. ادارې زیاتوي چې بل طرف ته د لاهور په شان غیر معیاري او میاد اوریدلې دوایانې هم په پیښور کې خپو آزاده خرڅېږي خو څوک یې د تپوس نشته. ادارې لیکي چې د سبدې پیښې نه وړاندې اخر ولې د دې پر ضد کاروایانې نه کیږي. ادارې اخر کې لیکي هیله ده چې د لاهور دواړو پیښې به نظر کې وساتلې شي او د خیبر پختونخوا حکومت به دې اړخ ته توجه ورکړي چې راتلونکي کې د داسې قسمه پیښو مخنیوي وشي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې ملک یو ځل بیا د سی این جی پمپونه بندېدو له وجې چې کوم صورتحال را پیدا شوی دی نو د دې نه داسې ښکاري چې ملک د حکومتي ریټ هیڅ اهمیت نشته او نه متعلقه چارواکي دا معامله په خشن د حل کولو کوشش کوي. ادارې لیکي چې په بعضو ځایونو کې دا خبرې روانې دي چې ملک کې سی این جی کاروبار ختمولو او د دې په ځای د ایل پی جی گیس سټیشنونو جوړولو لپاره لارې هوارولو کوششونه روان دي. خو اصل حقیقت څه دی دا به راتلونکي کې معلومیږي. ادارې لیکي چې د سی این جی ایسوسیشن دا دریس چې اوګرا دی د سرو کارخانو ته ورکوونکي نرخ باندې دوی ته گیس ورکړي نو دوی په 50 روپۍ کیلو د گیس خرڅولو ته تیار دي. ادارې لیکي باید چې اوګرا په دې فارموله باندې غور وکړي. ادارې اخر کې لیکي چې د سی این جی نرخونو حواله سره د کیس اوریدنه په سپریم کورټ کې هم روانه ده نو مونږ دا خواست کولی شو چې د اوګرا چارواکي دي حکومتي ټیکسونو کې مناسب کمی وکړي چې ولست سی این جی ملاوېدو کې مشکلات نه رامخته کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ایشیا ټایمز آنلاین ویب سایټ د امریکا له پابندیو باوجود د ایران لخوا د پاکستان د ګیس پایپ لاین غځولو لپاره د مرستې په خاطر د 5 میلیون ډالرو د قرض ورکولو په اړه مقاله لیکلې ده. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو په اړه لیکل کړي دي. د دواړو مقالو غټه کې درته بشیر ګواش وړاندې کوي.
ایشیا ټایمز آنلاین لیکي چې د امریکای د مخالفت سره سره د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد وعده کړی چې د پاکستان سره به د ګیس پایپ لاین تر 2014 کال پورې پوره کړي. احمدی نژاد تیر هفته اسلام آباد کې د اتو مخ پر ودې هیوادونو کانفرنس کې برخه اخیستو لپاره ورغلی و. هغه دلته د خبریالانو سره په خبرو کې ویل چې د پاکستان سره به د دې ګیس لاین پروژې د پوره کولو لپاره مالی مرستې ډېرې کړي. نوموړی د پاکستان په خاوره کې د دې پایپ لاین تیرېدو لپاره د 500 میلیون ډالرو قرض ورکولو ژمنه وکړه خو ایران له پاکستان څخه دا یقین دهانی اخیستې چې د امریکا په فشار به له دې پروژې څخه نه وځي. ایشیا ټایمز آن لائن لیکي چې دواړه هیوادونه غواړي د دې پایپ لائن غځولو کار ایرانی او پاکستانی کمپنیانې پر مخ بوزي، ځکه چې نړیوالې کمپنیانې په ایرانی پروژو کې له دې وجې دلچسپي نه لري چې امریکا ګواښ کړی چې ایران سره په کاروبار کوونکو نړیوالو کمپنیو بندیزونه لګولی شي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان کې د امریکا سفارت او د نړیوالې پرمختیا لپاره د امریکا اداره یو ایس ای آی ډی د پاکستاني چارواکو د قانع کولو په لړ کې له قطر څخه د تیلو راوړلو او باشار ډیم جوړولو لپاره د مالی مرستو وړاندیزونه کړي. بلخوا نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې له افغانستان څخه د 6500 امریکایي پوځیانو د ویستلو لپاره د یو کال موده پکار ده، خو ورځپاڼه لیکي چې امریکا غواړي دا پوځیان ډیر قرار قرار روباسي او افغانستان کې یو شمیر پوځیان تر اوږدې مودې پورې پرېږدي. نیویورک ټایمز لیکي چې که د پوځیانو ویستلو لپاره یو کال وخت پکار وي، نو بیا ولې سر له اوسه دا کار نه شروع کیږي. په مقاله کې راغلی چې که سر له اوس څخه امریکایي پوځیان افغانستان پرېښودل پیل کړي، نو تر راتلونکي کال دې وخته پورې به ټول له دغه هېواده وتی وي. خو ورځپاڼه لیکي بیا به هم دا بحث په خپل ځای پاتې وي چې د افغان ځواکونو د روزنې، استخباراتي معلوماتو راټولولو او تر هغې سره د مقابلې لپاره څومره پوځیان پرېښودل شي. ورځپاڼه لیکي که سر له اوسه له افغانستان څخه امریکایي پوځیان وتل پیل کړي، نو معنا به یې دا وي چې د امریکایي پوځیانو مرګ ژوبله به کمه وي او د افغان پوځیانو روزلو لپاره به د اضافي یو کال ضرورت نه وي. نیویورک ټایمز لیکي چې دا لاوازه نه ده چې امریکایي پوځ به خپل ولسمشر باراک اوباما ته د هغه په غوښتنه له افغانستان څخه د پوځیانو وتلو څو خوښي وړاندې کړي، خو ورځپاڼه وایي چې په کار ده دا کار لا پخوا شوی وي.
بشیر گواشو چې د سیمې په حق له په نړیوالو رسپانو کې د خبرسو مقالو حال درکوي. د پاکستان د انګریزي ژبې په رسپانه د ایکسپریس ټریبیون کې په یو مقاله کې پر دې بحث شوی دی چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه څه ډول ګټل کېدای شي. د مقالې لیکوال رسول بخش رئیس لیکي چې د ترهګرۍ پر ضد د جګړې ګټلو لپاره په یوه بله اوږدمهاله جګړه پیل کول پکار دی، او هغه دا ده چې د زغم نه درلودلو او سخت دریځۍ پر ضد فکری جګړه وشي. زموږ همکار بوریوال کاکړ د دې مقالې غټ ټکي تاسو ته وړاندې کوي.
د مقالې په پیل کې راغلی دی چې پاکستان په تیرو ډیرو کلونو کې د تحریک طالبان پاکستان تر مشرۍ لاندې د یو شمیر سخت دریځو ډلو پر ضد د جګړې په حالت کې دی. د مقالې په لیکنه تحریک طالبان پاکستان له داسې ډلو جوړ دی چې پکې د اورپکو ډلې، جنایي ګروپونه او داسې ډلې چې د بهرنیو په لاس کې دي هم شامل دي. په 2001 کال کې له جوړېدو وروسته تحریک طالبان پاکستان په داسې جګړه پیل کړې دی چې نه امنیتي ځواکونه پرېږدي، نه په سکولونو کې ماشومان پرېږدي، نه بېګنا نارینه او میرمنې پرېږدي، نه د ګڼې ګڼې ځایونه پرېږدي او آن تر دې چې د عبادت ځایونه لا هم نه پرېږدي. تحریک طالبان پاکستان د القاعده ملګري او پلویان دي او هغوی پر دې باور لري چې د لویدیځ پر ضد جګړه پکار ده. مقاله زیاتوي چې القاعده او طالبان دواړه په افغانستان او پاکستان کې حکومتونه کمزوري کول او لمنځه وړل غواړي، او بیا له دې ځایه په سیمه کې یو ریاست یا ډېر ریاستونه رامنځته کول او هلته د خپلې خوشي حکومتداري غواړي، او دا کار دوی د یو څه وخت لپاره په سواد کې وهم کړ. د مقالې لیکوال زیاتوي چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې پاکستانی ریاست له یو شمیر ستونزو سره مخامخ دی. په هغه کې ودا ده چې په ملک دننه د ولس ملاتړ له ځانه سره ساتل دي، بل دا ده چې له امریکا غونډې ملګرو هیوادونو څخه وسایل ترلاسه کړي کوم چې اوس هم د اتحادي فند له لارې له پاکستان سره پوځي مرستې کوي، او بل خبره دا ده چې پاکستان بل دې هر څه سره سره په دې جګړه کې د خپلو وسلوالو ځواکونو مورال هم لوړ ساتي. مقاله پر مخ لیکي چې پاکستان د وسلوالو پر ضد په داسې توګه لاسته راوړنې درلودلی سي چې په نااهلۍ او ناوړتیا مشهور سیاستوالی د یو پراخ نظری ریاست لپاره په کلکه یو بل ته لاسونه ورکړي. د مقالې لیکوال رسول بخش رئیس په پای کې لیکي چې د ترهګرۍ پر ضد جګړې د ګټلو لپاره په یو بله اوږدمهاله جګړه پیل کول پکار دي، او هغه دا ده چې د زغم نه درلودلو او سخت دریځۍ پر ضد فکری مبارزه وسي.
بوریوال کاکړ چې په ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه کې د سخت دریځۍ پر ضد د فکری جګړې په هکله د مقالې مهم ټکي تاسو ته اورول. اوس ورسېدلې د یو سندرې د بختیار خټک په ژغ کې به یو سندره واورو.
پٹ کی رتی گی بلفا کا بل میں پٹ کی رتی گی بلفا کا بل میں شو کورد پختنا سواڑ جنگا تو بال ترے تو بال جنگا راجا را خور شا دامن رنگا تو بال ترے تو بال جنگا تو بال جنگا رنگا تو بل ترے او تو بل جنگا راجا را خور شا دامن رنگا تو بل ترے او تو بل جنگا تو بل جنگا تور کی پور کی جھوڑ دی بزد مبیالوے سازش روان دے پیارا تکور کی پور کی جھوڑ دی بزد مبیالوے سازش روان دے نبل بغواڑی یو بل دسنگا تو بل ترے او تو بل جنگا راجا را خور شا دامن رنگا تو بل ترے او تو بل جنگا تو بل جنگا زمنگا آسمان زمنگے دوران زمنگا روخان زمنگے مکا زمنگا آسمان زمنگے دوران زمنگا روخان زمنگے سپنبل واڑی سرنا لزنگا تو بل ترے او تو بل جنگا راجا را خور شا دامن رنگا
دا مشال ریڈیو لمړی سارنی خبرونی سلام پښتونخوا ته تاسو غوښنولې دي د بختیار خټک پر ځخ کتاب سندره واوریده او سیو زل بیا زو د راپورن پر لور د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې د صوبې زهینه طالب علمانو ته به د هیواد په بهترینه فنی کالجونو او ادارو کې د حکومت په خرچ زده کړې ورکوي او د دې لپاره وساو شپږ اویا میلیونه روپو پانګه ایښودل شوې ده. په دې هکله نور حال د مشال رادیو خبریال خالد خان له پېښور راکوي.
دا خیبر پختونخوا ټیکنیکل ایجوکیشن یا فنی زده کړو د محکمې یو لوړ پوړو چارواکي په وینا په ټوله صوبه کې خوښه درې زره ذهین طالب علمانو ته به د هیواد په بهترین ټیکنیکل کالجونو او ادارو کې د سرکار په خرچ زده کړو ورکول شي. د کوم د پاره چې صوبایي حکومت د 1500 میلیون روپو پنګه ایښودې ده. د صوبایي فنی زده کړو او تربیې محکمې ډایرکټر جنرل پروفیسر شکیل احمد په پېښور کې د ځوانانو د پاره د هنر او فنی زده کړو په حق له یوې دستوري رستو مشال ریډیو ته وویل چې د پښتونخوا حکومت د هنرمند سکیم لپاره یو نیم بلین روپۍ د مخکنه منظور کړی دي او دغه شان ویړیا فنی زده کړو لپاره 500 او 6 ملیون روپۍ اخودي دي چې تقریبا 3000 طالب علمان به د هیواد ښه کالجونو کې د سرکار په خرج زده کړې کوي.
دا سټوډنټ چې کوم دا فری ټیکنیکل والا دي دی منګه دا پنجاب چې کوم سنټر اف ایکسلنس دا وی خه کالج چې کوم دی پای کې دی لمو ټریننګ ورکو په دې صبح کې چې کوم خه کالج دی پای کې ول ټریننګ ورکو او ان شاء الله چې دا کسان د دې نه فارغ شي دی ودا سي نور سره روزي چې دی وا په مارکیټ کې هم دی ډیماند دی نور بارت پر چې کوم دی هم دی په ډیماند وي او چې کوم کسان هم فارغ شي دی ان شاء الله یي سو خپل روزګار چا شروع کړی دی او سو بار د بار چې کوم دی وګړي ډیماند کړی دی او ایتي دی
د سکل ډیولپمنٹ کونسل یا د هنر د پرمختګ سازمان مشر او اخوانی صوبائی وزیر حاجی محمد جاوید مشال ریڈیو ته وویل چې د بد قسمتۍ نه د خیبر پختونخوا او قبالی سیمو کې هنر لوی کارخانه شته او نو شخصي یا سرکاري ادارو کې زیات د نوکرو مواقع شته، خو دلته د خپل روزګار یا بهر هیوادونو کې د ملازمتونو لپاره د ښه روزنې او تربیې ضرورت دی.
یعنی زمونږ دا صوبا په دې حق له دومره زبا بد قسمت خو نه ویم، خو مشکلات کیو چې نه زمونږ سره مینوفیکچرنگ سیکٹر شته نه انڈسٹریل سیکٹر شته، او بل د بین الاقوامی حالات او تناظر کې چې کم 79 نه تقریبا 33 کال او شو چې دا صوبا د دې صوبې معیشت د دې صوبې خلک چې کم حالات سره دوچار دي، دې کې مونږ تپاره اوس بل چوائس نشتا بل لار نشتا چې مونږ خپل نوجوانان خپل افرادی قوت هنرمند کو، او دا حقیقت دادے چې دا زمونږ ډیر لوی سرمایه.
دا شان د اقتصادي چارو کارپو محمود علی خان وای چې د خپل روزګار او هنر د کولو لپاره حکومت له پکار دي چې د ځوانانو لپاره اعلان شوی قرضې په اسانه لارې ورکړي او دوی ته بیلابیل کسبونو کې هنر او تربیه ورزده کړي.
خیبر پختونخوا چې دی هغه د پاکستان نورو صوبو په مقابله کې د معاشي ترقۍ په حساب باندې ډیر وروسته دی، او د دې 80% آبادی چې کومه ده هغه د ځوانانو باندې مشتمل ده. دغه ځوانانو سره روزګار نشته، نو دغه بیک گراؤنڈ کې چې ورته وګوره نو سرکاري نوکری دومره رشته دی نه چې هر یو کس ته نوکری میلو شي، او پرایویټ سیکټر چې دی د هغې کې دومره کپیسټی نشته چې خلک اکاموډیټ کړي. نو یو واحد لار چې کوم زموږ تخکاری دي ځوانانو لپاره هغه داره چې دی هنر زده کړي، دلته خپل کاروبار وکړي یا دی لاړ شي بار ملک ته.
دا یادونه ده چې د خیبر پختونخوا ټیکنیکل ایجوکیشن او د جرمن حکومت په مرسته ځوانانو ته د فنی زده کړې او هنر په حواله په پیښور کې دوه ورځنی سیمینار به د شروع په ورځ پیل کیږي چې د اقتصادي چارو کارپوهان، کارخانو مالکان او ځوانان به پکې ګډون کوي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
زمو شغله مشال رادیو څخه اوري اوس هم په پېښور کې پاتې کیږو. د پېښور عامولس وایي چې د سی ان جی سټېشن د مالکانو لخوا د پمپونو بندولو وروسته د دوی پر ورځني ژوند هم اغېز سوی دی. بلخوا په پېټرولو د چلیدونکو ګاډو ډرایورانو په کرایو کې زیاتوالی راوستي دي چې د خلکو په وینا ژوند یې ورته نور هم سخت کړی دی. په دې هکله نور حاله پېښور د مشال رادیو خبریال اصرار اتل راکوي.
د پېښور عمومي ولسوالۍ چې د سی ان جی اسوسییشن لخوا د دې اعلان وروسته چې گاډو ته بغیس نشي ورکولې د دې ژوند اغیزمن شوی. لبل خو په پېټرولو چلیدونکو گاډو په خپل کرایو کې سیواواله راوستي د لړکې چې مسوخ د پېښور په پردوس سلور لاري کې گاډي ته ولاړ یو تن سره خبرې وکړي، نو دوی مشال ریډیو ته ویل چې د سټاپ په سر کرایه کې سیواواله دوی سره زیاتې دي.
تما سال اودین نوم دجی مخک 10 روپے شاپ او زید سنجی دوجے نا 13 روپے شاپ ولی ټول عوام تا ټول غریبانانو سره دل ډیر زیات مشکلات پیدا شوه. پکار دی چې دا حکومت د دې مخنیوي او کې او دا شی بن کی او دا کریا نه زه ترا ولی
لدی ورستمو په پیښور کې یو ټیکسی گاډی چلون کی سره خبرې وکړي، نو دوی راته په کرایو کې د سیواوالی پاړه اووي.
زه 15 ورشي دا باتم او جو رحمان مې نامه ده ٹیکسی چلو کلا دا جی اس مال سلو کو سنجی پدرے سو روا نے خرچ کر دشا دشا والا اور ما خپل کے جو کر سلو کو سنجی درے سو روپے سنجی پسل روپے نور وارے نے کول بدام اس کو کول کو درو اپر دے گاڑے میں مالک تا والا کم مالک ما بند اندا اڑی کر نہ اڑی پرنم دا حساب بلر دا حساب سور لے پیسے نور کے وے من کر بنا لے نشر من سو
پیخور کے یو رکشا چلون کے د گاڑو د سنجی او کرایو د مشکل پاڑا صدا سی وائی
زمانم نثار دے گل بیلی ما سنجانو مشکلات دي نو خامخا به کرایانو زیاتول غواړي.
د کرایو د سیواوالی او د گاډو د مشکل په اړه چې موسو وخت د خیبر پختونخوا د ترانسپورت څانګې د پیښور د سیمایز دفتر مشر امین خان سره خبرې وکړې، نو دوی راته صدا سی ویل
بل ځای کې دي نن ما 31,200 روپۍ چالان وکړ او تا کړ چالان نه په دې کې دا دي دا خو دي ابيچول دي مطلب دې دی او دا نو هغه څه ته نه دا پیسې په بدمشه باندې دا چې دې چې را میاشه کوه دا نه شوی دا او مطلب دې دی دا ما غل چې دا زرا کړی یخي نو مطلب دې بیا خو وخت ولې زرا کړی نه شه چې نه نوږه په دې ما خو چې نن دی په
دا یاد ونی وردا چې د سی ان جی اسوسییشن لخوا په ټول ملک کې د گاډو ته د ګیس نور کول لامل کيو خو د گاډو په ټرافیک کې کیمرا غلی نو بل خو په پټرولو چلوونکو گاډو په کرایو کې سیواواله راوستي. اسرار تل مشال رادیو پېښور.
پلوشه په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو خزو ژوند ته کتنه کوي.
څو کومه د قزبا د ورځې راوتل ما وېڅ درک منلې
او د قبالي میرمنو د ژوند حال درکوي
او دونه مزلم چې په خیم فولې وکړلې
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړي.
نور په کراچۍ دا مور په ډر اسماعیل خان دا او خنیجو د بل نه داسې ورکی شمیر
پښتني د دغه حالاتو څنګه مقابله کوي.
زمونږ لاګانې مخکې هم د مضبوطې کړې دي او دغه خلکو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دوی را مخکې شي.
شورو او زیارت اورېدل یې مه هېروئ.
د میرمنو په اړه ځانګړیونی خبرونه پلوشه تاسو په راتلونکي خبرونه کې اوریدلای شئ چې خبري غړي ده. د پاکستان تر ټولو لوی شار کراچي کې د ژغورنې د ادارې ایدی فاونډیشن چارواکي وای د شار له بیلابیلو سیمو څخه هر ورځ ګڼ شمیر داسې مړي په لاس ورځي چې وارثان یې نه وي معلوم. دوی دغه مړي د لنډې مودې لپاره په مردخانه کې ږدي، خو اوس په شار کې د خوډب د زیاتو پیښو له کبله د دوی په مردخانو کې زیاتره وخت ځای کم سي او همدا وجه ده چې دوی اوس ګرځنده مردخانه جوړه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبريال ظفر کریمی راکوي.
په کراچۍ ښار کې د ژغورنې اداره ایدی وای په ښار کې ورځ تر ورځې زیاتېدونکو اخوډب ته په کتو سره یې پریکړه کړې چې د مړو د سمبالښت لپاره په موټر کې نصب شوې مردخانه جوړ کړي. د یادې ادارې مشر عبدالستار ایدی مشال رډیو ته ویلي دي چې په دغه مردخانه کې د بیړني حالت په مهال د 2.5 مړو د ایښودلو گنجایش شته دی.
کبھی کبھی حالت بہت خراب ہو جاتی ہے.
دی وای کلا کلا پخار کی حالت بیخی خراب شی. زمنگ د سوراب گوٹ پ مردہ خانہ کی درے سو مڑی جائے گی. په خراب حالاتو کې هغه مردہ خانہ ډک شی بیا د نور مړو سمبالخت ګران وی. نو موږ فکر وکړو چې د موټر د پاسای و مردہ خانہ جوړ کړو چې نه یوازې ل یو ځای څخه بل ځای ته پاسا نتلې شي، بلکې پدې کې د بیړنی حالت په محل د 2.5 نیولې تر سلويخت پوری مړی هم زائد لې شي. د کراچۍ لوړپوړی پولیس چارواکی وای چې د روان کال د شروع راهسه په کراچۍ ښار کې څه کم 2000 کسان وجل شوې دي. د دوی په خبره په دغه کسانو کې د 1500 څخه کم کسان په هدفي وجنو او پاتې نور د شخصي دشمنیو او یا نورو لاملونو لکبله وجل کیږي. د خیرخېګړې د ادارې ایدی فاونډیشن مشر عبدالستار ایدی وای هر ورځ د دوی رضاکارو ته د لسو څخه نیولې تر شلو پورې داسې مړي په لاس ورځي چې وارثان یې نه وي معلوم. د هغه په خبره دوی دغه مړی تر یوې هفته پورې د ځان سره په مردخانه کې ږدي او بیا یې خاورو ته سپاري.
قبر پر نمبر لگاتے ہیں.
دی وای د نامعلومه مړی په قبر یو ځانګړی نمبر لګوو. د موج ګوټ په سیمه کې موږ لس اکړه ادیره اخیستې وه. اوس دغه ادیره 1.5 اکړه ته غځېدلې ده. په دغه ادیره کې په لسګونو زره مړی ښخ دي. زیاتره بې وارثه مړی د سرکونو لغاړو، خالی پلاټونو، سیندونو او لبیلابیلو ځایونو څخه موږ ته په لاس راځي. څېړونکو وای د نړۍ په هر لوی ښار کې وجنې او جرمونه کیږي، خو کراچۍ ښار د نړۍ د خطرناکو ښارونو په قطار کې ځای جوړ کړی دی. د انساني حقوقو فعال غړی او څېړونکو اختر بلوچ په دې اړه وایي بېشکه چې د نړۍ په لویو خارونو کې د مرګ جوبلې پیښې زیاتې وي، خو د نړۍ په نورو خارونو کې لږ تر لږه د سزا او جزا نظام شتون لري. عدالت او محکمې هم موجودې وي. په کراچۍ کې صورتحال بیخي بدل دی. دلته موږ صرف لاوارث مړي ښخوو. دوی لاوارث بالکل نه وو، خو دلته د زیاتره وجنو په اړه ایف آی آر هم نه لیکل کیږي. نو یو ملک چې دغه صورتحال پکې وي هلته به خامخا د لاوارث مړو په شمیر کې زیاتوالی راځي او د هدیرو حجرو رقبه به زیاتیږي. د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې د لاوارثه مړو دپاره هیڅ سرکاري اداره شتون نه لري او دا کار د خیر ښېګڼې اداره ایدي مخ په وړاندې بیایي. د کراچۍ په ګډون په ټول پاکستان کې د وژنو د شمېر د زیاتېدو سره سره که یوې خواته دغې ادارې د امبولانسونو شمېر زرګونو ته رسولی، نو بلې خواته یې د اوس څخه د ګرځنده مردخانو پیل هم کړی دی. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
زمو شاخ له مشال رادیو څخوري. کچیر تاسو د مشال رادیو د خبرونو په حق له خپل نظر شریکول غواړي، نو د برېښنالیک یا ایمیل ادرس دی mashalradio@rfi.org. د سلام پښتونخوا خبرونې ته تاسو ورشياست. په پای کې به د فضل اکبر راهي په ځخ کې دغه سندر واورو. دغه ورو سبب په خبري غړي پیل
پیو کور پی داس سو وڑو من چی مو زخمو نا لگت کور پی داس سو وڑو من چی مو را ٹول پیو کور پی داس سو وڑو من چی مو زخمو نا لگت کور پی داس سو وڑو من سنگر دریم لٹانک پسکڑی چیو لغر پل سنگر دریم لٹانک پسکڑی چی مورا ٹول پیوش کور پی داس سو واڑو من چی مو زخم نالک تکور پی داس سو واڑو من چی مورا ٹول پیو چه دا اغیان نتا اٹک مظلوم چڑکے اگٹی چه دا اغیان نتا اٹک مظلوم چڑکے اگٹی چه نور او پتا ظالم زور پی دا سی سو وارو مو چه مزخم نالک تا کورکڑی دا سی سو وارو مو دس سو پاڑ دس سو پاڑ دس سو پاڑ دس سو